کې د سوپر لیگ لوبي فائنل با د لاهور په قذافی سټیډیم کې د پېښور زلمی او د کوټا ګلیډیټرز ترمنځ کېږي.
ګلایز مهم خبرونه وړاندې کولو سرزو اسلام آباد ته چرته چې احمد الله پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د فاټا اصلاحاتو نه متعلق د سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړې کمیټې سفارشات د وفاقي کابینې لخوا په اصولي توګه د منظورۍ وروسته قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لپاره لاره هواره شوه. ورځپاڼه لیکي چې فاټا د خیبر پښتونخوا د ضلعو برابر راوستو لپاره به نه صرف بېنظیر انکم سپورټ پروګرام بلکې پاکستان بیت المال او نور یو شمېر سکیمونه به تر فاټا غځولې کېږي. دې ترڅنګ سټیټ بینک به د مختلفو بینکونو حوصله افزایي کوي چې شاخونه په یادو سیمو کې خلاص کړي او فاټا ته په ان اف سی ایوارډ کې 3% برخه ورکول نه به یادو سیمو کې ترقیاتي کارونو لپاره لوی مالی مرستې ترلاسه شي. ورځپاڼه لیکي چې څنګه څنګه به قبایلي ولس او خاریو سیمو د ولس ترمنځ توپیر کې کموالی راځي نو هغه شان به د فاټا ولس د خیبر پښتونخوا د برخه جوړېدو فیصله قایله کیږي. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د فاټا اصلاحاتو کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلي دي چې د فاټا ټول بیکور شوي خلک به تر 1 اپریل خپل سیمو ته ولېږل شي او 15 کالو کې دننه به ترقیاتي کارونه آئینی او قانوني اصلاحات هم وکړي شي. دې ترڅنګ په لیویس کې به 20,000 مقامي خلک برتی کولی شي او په فاټا کې به د سپریم کورټ او پېښور های کورټ څنګه هم جوړ کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې د فاټا بیکور شوي خلک زر تر زره په خپلو سیمو کې آباد کړی شي. دې ترڅنګه د ترقۍ په کارونو کې د ځنډ نه کار نه اخستی کیږي او د صوبایي اسمبلی په راتلونکي ټاکنو کې د فاټا ګډون باوري کړی شي. دغه شان په یادو سیمو کې د زر تر زره بلدیاتي انتخابات هم وکړی شي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په جهیز پابندي او په ودونو کې خرچه محدودولو لپاره د یو خوراک بل پېښ کړی شو. د بل په مسوده کې د جنج نکاح او د ولیمې دستوري د شپې 10 بجو وړاندې ختمول شامل دي. ورځپاڼه لیکي چې ترڅو د یو خوراک او ودونو دستوري د شپې 10 بجې د ختمولو خبره ده نو د پنجاب په خارونو کې په دې حکمنامې عمل درآمد روان دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې د قانون سازۍ او په سرکاري احکاماتو عمل درآمد لپاره د ایوې تګلارې ضرورت دی او خبره دا وی چې هرې فیصلې سره دا واضحه کړی شي چې پرې عمل درآمد به کومه اداره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې فینانشل ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د نړۍ دوه لوی قدرتونو امریکا او چین کردار ته کتنه کړې ده. بلخوا فارن افیرز مجلې د امریکا او ایران ترمنځ پیچلې اړیکو په اړه باندې راپور خپور کړی دی. ملیحه میرزاده د دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د 100 کلونو راهیسې امریکا د چین د قانع کولو کوشش کوي چې دغه هیواد دی د افغانستان په ثبات کې لا زیات رول ولوبوي. ورځپاڼه لیکي تر اوسه پورې د چین رد عمل څه داسې و چې په دغه هیواد کې د خپلو کړنو لپاره امریکا ذمه واره ده. د ورځپاڼې په خبره د چین مشران د افغانستان پر تاریخ خبر دي چې هلته د سکندر اعظم د وخت نه تر اوسه څه وشول، خو ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې اوس د بیجینګ روایتي رویه په بدلېدو ده چې مخکې ځان له یوې بهرنۍ جګړې لرې ساتل غوښتل. ورځپاڼه لیکي داسې رپورټونه راغلي دي چې د چینایي ځواکونو جازونو له افغان پولیس سره نږدې په سینکیانګ سیمه کې عملیات کړي دي. په دغه سیمه کې اویغور مسلمانان په اکثریت کې اوسیږي. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې ولې چین د یو داسې وخت انتخاب وکړ، او په جواب کې لیکي چې یو ښکاره لامل یې په دغه وروستو کې په سینکیانګ سیمه کې ناکراري او د بریدونو وروستۍ لړۍ ده چې لپاره اویغور وسلوال ذمهوار ګرځول کېږي. بلخوا فورن افیرز مجله لیکي د تیر کال د نومبر د میاشت راهیسې چې کله ډونلډ ټرمپ د امریکا منتخب ولسمشر شو، د امریکا او ایران تعلقات پیچلي شوي دي. مجله لیکي د ټرمپ انتظامی د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین د روستو سرګندونو په غبرګون کې چې ویلي وو ایران به په نوټس کې راولي، تهران پر دې عمل کې مزاحمت ښودلې دي. د مجلې په خبره د ښاغلي فلین پر ځای د پوځي لیوټنن جنرال ایچ آر مکماستر ټاکل کېدل د ټرمپ انتظامی په لاس یوه موقع ورکوي چې خپلې کړنلارې ته بیا کتنه وکړي. مجله لیکي پکار ده چې دا یو هدف وګرځول شي چې دښمنی باید زیاته نشي. مجله لیکي دا ټرمپ انتظامی دا رویه به هیڅ مثبته نتیجه ورنه کړي، البته دا به ضرور شي چې په تهران کې به د سختدریزو فکر ته تقویت حاصل شي او منځلاري ولسمشر حسن روحاني او د بارنو چارو وزیر جواد ظریف ته په داسې حال کې تاوان ورسوي چې صدارتي انتخاباتو ته د 3 میاشتو نه کمه موده پاتې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا لوی سرنوال جیف سیشنز د تیر کال ولسمشرۍ انتخاباتي کمپاین پر مهال روسی چارواکو سره د رابطو د پلټنو څخه ځان لری کړی دی. نوموړي دا پریکړه له هغې وروسته کړې چې تیر کال یې د روسی سفیر سره دوه وارې رابطه کړې وه. ولسمشر ټرمپ ویلي چې سیشنز یو صادق انسان دی او غلط کار یې نه دی کړی. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. ګلایاز د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د امریکا لوی سرنوال جیف سیشنز ویلي د تیر کال د ولسمشرۍ انتخاباتي کمپاین په اړه یې له پلټنو څخه ځان لری کوي. نوموړي د کمپاین پر وخت د روسیې له سفیر سره د رابطو په اړه په کانګرس کې د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو غړو له زیاتېدونکو انتقاد سره مخامخ دی. سیشنز د مارچ په دویمه نیټه په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل د پریکړه کړې چې ځان د امریکا د ولسمشرۍ د کمپاین په اړه له اوسنیو یا راتلونکو هر ډول پلټنیزو موضوعاتو څخه ځان لری کوي. سیشنز دا اعلان تر هغې وروسته کړی چې د کانګرس زیات شمیر غړي وای د 2016 کال په انتخاباتي کمپاین کې د روسیې مداخله د تورونو په پلټنو کې بې صلاحیت شي. سیشنز ویل دا فیصله د عدلي وزارت له چارواکو سره د سو اونو تر مشورو وروسته کړی. د سیشنز له پلټنو څخه ځان لری کولو پریکړې سو ساعته وروسته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویل چې دا د سیشنز پر ضد د کمپاین برخه ده. ولسمشر ویل نوموړي غلط کار نه دی کړی او هغه یو صادق انسان دی او په خپلو سرګردونو کې دروغ نه دی ویلي. ټرمپ بیان کې زیاته کړه چې ډیموکرات ګوند دې معاملې ته هوا ورکړي. د امریکا مرستیال لوی سارنوال به اوس د پلټنو چارې پر مخ وړي. په عین وخت کې د امریکا کانګرس د دواړو جرګو لوړ پوړو غړو د سیشنز د استعفا غوښتنه کړې او وای نوموړي په سینټ کې د لوی سارنوالې د دندې د منظوري اورېدنې ته دروغ ویلي ول. خو نوموړي په خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې تیر کال یې له روسي سفیر سره د ډونلډ ټرمپ د کمپاین د سلاکار نه بلکې د یو سینیټر په توګه لیدلی ول. رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا پلټنو فدرالي ادارې اف بی آی د ولسمشر ټرمپ یو شمیر پخوانی او موجوده سلاکارانو نه پلټنې کوي چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې له روسي چارواکو سره په مبینه توګه رابطه کړې وي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې په جهیز د بندیز او ودونو کې د یو خوراک ورکولو په اړه یو قانوني مسوده وړاندې کړل شوې ده. د بل د مسودې تر مخه د واده په مقابل کې 10,000 روپو نه زیات په قیمتي ډالو هم بندیزونه لګول شوي دي. په دغه اړه باندې رفت انجم نور معلومات راکړي.
د بل تر مخه په جهیز د بندیز خلاف ورزی کوونکو ته 3 میاشتې قید او د 2,00,000 روپو د جرمانې سزا تجویز کړې شوې ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د جماعت اسلامي ګوند صوبایي غړي راشد عرفت وویل چې د جهیز لپاره د جنې مور پلار په مجبورولو کې ککړ کسانو ته به دغه سزاګانې ورکول کیږي. د نوموړي په وینا د واده په موقع د 10,000 روپو نه زیات په قیمتي ډالو به هم پابندي وي او په واده به د 10,000 روپو نه زیات لګښت اجازه هم نه وي. دا وایي په دې بل کې دا وړاندیز شوی چې د ډولۍ راوړلو په موقع به چای یا شربت ورکول کیږي. د واده په ولیمه به هیڅ بندیز نه وي ځکه چې دا سنت طریقه ده. خو په ولیمه کې به هم یو خوراک ورکول کیږي. دا بل په اسمبلی کې وړاندې شو. اوس به چې کومه راتلونکې غونډه وي هغې کې به ټول غړي په دې بحث کوي او خپل تجویزونه به وړاندې کوي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي او د مدني ټولنې فعال شاد بیګم د صوبایي حکومت دا فیصله ستایلې او وایي چې ټول ملک په شان په خیبر پختونخوا کې هم اوس د جهیز او اضافي رسم و رواج له وجې جنکې په کورونو ناستې پاتې شي او د دوی ژوند ضایع شي. خیبر پختونخوا اسمبلی ڈپٹی اسپیکر او د واکمن ګوند تحریک انصاف غړی ډاکټر مہرتاج روغانی وای چې دا یو ډیره مهمه مسله وه او دا بل راوړل ډیر ضروری وو. صوبائی حکومت د دې حمایت کوي او کوشش به کوي چې دا نه یوازې د اسمبلی نظر تر زیر منظور کړي بلکې په دې عمل درآمد هم یقیني کړي.
زموږ خروج او بزنس د ملک د دالې چې مصیبت ډېر لیټ جوړېږي خو سټیل وی ویل ټرای کنه چې امپلیمنت کړو د دې خپل ډپارټمنټ ته به یې سره په دغه کو چې څونه موږ نه کېدې شي کنه.
د بشري حقوقو د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو فعالان وایي چې د دې بل قانون جوړېدو وروسته د دې سره نه دي هم یقیني کړي شي چې دا شان په ټولنه کې د ښځو سره هر قسم زیاتې مخنیوي وشي. رفت انجم مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ماخام تر شپگو.
په ننګرهار کې د مدني ټولنو په لسګونو غړي د شنبې په ورځ د ولایتي شورا مخې ته د یو لاریون په تر سره کولو سره په شورا او پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو په استازو نیوکه کوله چې د ډیورنډ په کرخه د پاکستاني ځواکونو د ملیشو د بریدونو په بندېدو او د تورخم لارې په خلاصېدو چوپ پاتې دي. په دغه اړه نور معلومات باز محمد عابد راکړي.
په ننګرهار کې د بیلابیلو مدني ټولنو په لسګونو غړي د ولایتي شورا مخې ته ورټول شوي ول او د ننګرهار په څو سرحدي ولسوالیو یې د پاکستاني ځواکونو د توغندیزو بریدونو د بندېدو او د تورخم د لارې د خلاصېدو غوښتنه کوله. لاریون کوونکو د پاکستان په ضد شعارونه ورکول. مدنی فعال نوراغا ځواک ویل پاکستان نشي کولای چې د توغندي زبریدونو په تر سره کولو سره د دوی احساسات کمزوري کړي.
منګ او تاسو ګورو چې د ورځې په لسګونو په سلګونو توغندي زمنګ او تاسو په پاکي او مقدس خاورې باندې د دښمن د خوانه توغول کیږي، مګر متاسفانه منګ او تاسو یوازې سیالته ناستستو. منګ د پاکستان په حکومت دا غږ کوو چې تاسو چیرته په دې فکر کې اوسېږئ چې په دغه شومو اهدافو به تاسو وشي کولای چې زمنګ احساسات ضعیف کوي. خدا ستاسو اشتباه.
مدنی فعال عبدالرحمن ماوین د ولایتي شورا او په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو پر استازو نیوکه کوله چې د پاکستانی ځواکونو د توغندي زبریدونو په بندېدو او د تورخم د لارې په خلاصېدو کې چپه خولې دي.
ولایتي شورا وکیلانو د پاره مونږ رای ورکړې و، دا زمونږ نمائندګانو د مشرانو جرګې رئیس د ننګرهار دی، د پارلمان مرستیال د ننګرهار دی، ټولو ته مونږ احترام لرو، لیکن په دې کې راغلی سو چې تاسو زمونږ په درد او په غم باندې توان نشئ.
بلخوا د ننګرهار ولایتي شورا غړي اجمل عمر ویل د پاکستانی ځواکونو د بریدونو د بندېدو او د تورخم د لارې د خلاصېدو په اړه ولایتي ادارې او مرکزی دولت سره هم خبرې کړې دي.
د مرکز سره هم د احمد علي حضرت سره د درې وګړیسان کونړ دی، یو د لغمان د لغمان او د نوستان دوی لاړو، کله چې دوی د اجرایي رئیس سره هم خبرې کړې وي او سره د وزارت دفاع سره خبرې کړې وي، نور امنیتي ځواکونو سره کړې. منګو وکیلان لاړو پر ناول پرون مشاور وزیر داود ګلزار سره ناست په دغه موضوع کې چې رئیس جمهور ته دغه موضوع وړاندې کول سونه نور دغه شی نشي زغملی چې هر څنګه دغه د لارې مشکل باید حل شي. د خلکو سره
لاریون کوونکي چې د ولایتي شورا له دروازې څخه تر پښتونستان واټ پورې لاړل په افغان دولت یې غږ وکړ چې پاکستان سره سیاسي ستونزې د ډیپلوماټیکو لارو حل کړي، کنه دوی به په ننګرهار کې په پراخه لاریونونو لاس پورې کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تکتیک چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوس تاسو پام د مشال ریډیو د نوې ونیز خبرونې د نیمه نړۍ غږ پر لور راګرځوم. په دې خبرونه کې تاسو ته په فاټا او خیبر پښتونخوا کې د میرمنو لخوا د جوړو شو تنظیمونو او حال درکو. د خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
د نیمه نړۍ غږ د مشال رادیو په نوې اونیزه خبرونه د نیمه نړۍ ژغ کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د پاکستان قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا صوبه د مودو راهیسې د ښځو په برخه کې اشاته پاتې دي. دلته زیاتره ښځې د کور په څلورو دیوالونو کې دننه ژوند تېروي او له سیاسي او ټولنیزو حقونو بې برخې پاتې شوي دي. خو اوس یو شمېر پښتنې مېرمنې نه یوازې له نارینه سره اوږه په اوږه د ټولنې په بیلابیلو څانګو کې کار کوي، بلکې د نورو مېرمنو د رابیدارولو هڅولو او د دوی د حقونو لپاره بډې ایران غښتلي. د نیمې نړۍ ژغ اونیزه خپرونه د همداسې تنظیمونو په اړه ده چې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو او د دوی د ځواکمنولو لپاره کار کوي. د دې لړۍ په لومړۍ کړۍ کې درته د قبایلي مېرمنو د خیر ښېګړې ټولنې په اړه حال درکوم. د د قبایلی میرمنو د خیر شګړی ټولنه یا ټرایبل ویمن ویلفیر اسوسییشن په 1995 کال کې جوړ شو چې مشر د قبایلی سیمو یو طبي ډاکټر بیگم جان. دا تنظیم د پاکستان د پخوانی ولسمشر غلام اسحاق خان، شهزاده وزیرستان او د فقیر ای پی اخیری خلیفہ لطیف توریخیل په مشوره جوړ شوی دی. بیگم جان د تنظیم جوړیدو حال په دا ډول بیانوي.
غلام اسحاق خان سره چې کله زما میټینګ وشو د تاسو ریټایرمنټ په درې میاشتې نه بعد د دې صدارت نه لاړو، نو ما ورته وویل چې زه د خپلې قبایلي میندو خویندو خدمت کول غواړم. نو در ته وویل چې په ډاکټري کې چې ته کلینک کې لا نوکری کې په دې کې ته د دې خدمت نه شې کولای، ته د دې خدمت کا کوې ته به یو فلاحي اداره جوړې. نو پر وخت کې زما خدای سره دومره تجربه نه وی، ریډ کراس سره ما جاب کو، بیا زما استاد چې کوم هغه غلام اسحاق خان مخبره په نصیب شي، بیا د دې ادارې نوم هغه کې خودو ټرایبل وومن ویلفیر اسوسییشن، د قبایلی میرمنو د خیر خیګړې ټولنه.
نوموړی زیاتوي د غلام اسحاق خان په وینا خپل طبي کلینیک او لسره صلیب سره کار کول پریښودل چې دا ډول خپل ټوله پاملرنه د میرمنو د خیر شګړې لپاره جوړ کړل شوی تنظیم ته واړوي. دا چې تنظیم یې څه ډول فعالیت پیل کړی او د چا لخوا مرستې ورسره وسوي، بیگم جان یې څه دا ډول تفصیل راکوي.
ما د ریډ کراس نه چې کله جاب پر خودو دیش زره روپۍ را تمل شوی وي، هغه دیش زره روپۍ چې کومې وي هغه باندې ما کورسۍ میز چلو بیا د قسمت خبر ہوا بے نظیر حکومت را، وہ بے نظیر حکومت کے عورت فاؤنڈیشن پر مرغزار کے یو ورکشاپ ارینج کرے ہو، پدې کې زما سره د جرمن یا خزه ملاوشه روشن دین جو باینو مېو، نو ما دا د قبایلو حقوق د خزو او د دې مشکلاتو دا ور سره بیان کړ. نو ډیر مینیمم امون 5 لک پر ایئر دا د مالا پروجیکټ راځو.
په فاټا کې یو خوا نارینه له یو شمیر تعلیمي، روغتیایي، عدالتي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي، نو بلخوا د دې سیمو میرمنې هم ډېر شاته پاتې او له ګڼو حقونو بې برخې پاتې شوې دي. بیگم جان وای دې حالت په کتو هغه دا هوډ وکړ چې د قبایلی سیمو د میرمنو د خیر شګړې لپاره به کار کوي او د دوی په کړاو جن ژوند کې به د بدلون هڅه کوي.
چې په ما تیر شو نو ما وې چې دا زما خپل مند چې کومې دي کنه په کار ته چې دا رڼا ته راوځي دا پښپک کې پاتې شي ودی او په ما سره ته تیر شو چې د دې لپاره کومه د سیاست په لحاظ، د تعلیم په لحاظ، د اویرنس په لحاظ د کومه رڼا جوړول شي ما خپل کوشش کومه رڼا جوړول وال پروردګار عالم ده بنیا ده نیت شامل ده خو بنیا ده یو پالما شي کنه، نو ما کوشش کوم چې دا میدان تر اوځي او پوه شي چې بار را وتل ولې د پنجاب خزمانه زیاته ده زما د قبایل خزانه نه، د کراچۍ د سند خزه زما د قبایل خزانه زیاته ده چې څومره کرج، څومره پویا، څومره عقل، څومره پیاوړتیا، څومره همت نه ډکه قبایل پښتنه ده بله نشته، چونکه خبره دا ده چې قبایل پښتنه ته لارې بندې، نو ما کوشش کوم چې دوی ته د بندون اخلاص شي او دوی ورو ورو په دې کې راوځي.
بیگم جان وای د قبایلی میرمنو د خیر شګړې ټولنه د شذ لپاره د فاټا لمړی تنظیم دی چې په دې سیمه کې په عملی توګه کار پیل کړ. نو موري زیاتوي دوی په قبایلی شذو کې د پوهې راوستو ترڅنګ په سیمه کې سکولونه جوړ کړل او د دایانو لپاره روزنیز مرکزونه پرانستل.
ما په خیبر ایجنسی کې د دایانو ټریننګ شروع کړو کا پرتنګې ورته وای چې په غارونو کې خلکو سیدل او یو سکول مې سٹارټ کړو، ورو 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 د تنظیم بیا بڑھای کولا، بیا په دې تنظیم سره چې کله د جرمنیانو اعتبار وشو نو هغه بیا زما سره د جرمنیانو 2 لس کاله دا تنظیم وچلولو، په دې کې بیا فیډا راغلا او ویسټ منیسټر دا لندن والا دی پکې څه هیلپ وکړلو او مشرف گورنمنت کې یو د دایانو پروجیکټ دا چلے دو بجاور کې سکولونه جوړ کړل، په ممند مزارې چنه کې سکول جوړ کړل، التم دایانه ټرین کړو میډیکل فری کیمپ پونه بم کول او بیا مشرف گورنمنٹ کے تذکلا دے نیشنل کمیشن وومن سٹیٹس ممبر افم دے قبائلی سی طرف نا نما دیا دے خزو دے شناختی کارڈ او دے ووٹون رجسٹریشن او دے ٹول شروع کرا دے خزو شناختی کارڈ نا جوڑے دل او ووٹون رجسٹریشن بند پوئے شوے یعنی اویرنس میں پکرا وستو دے ہیلتھ طرف نا فیسیلیٹی ورکا ولو دے ادارے کوشش کرو
په فاټا کې د ټولنیز جوړښت او د ځینو دودونو لکبل د یو میرمن لپاره کار کول آسان نه و. دا چې په یو داسې ټولنه کې چیرې چې اکثریت میرمنو له کور د باندې د وتو اجازه نه درلوده، نو بیا بیګم جانې څه ډول د دوی د ځواکمنتیا لپاره کار پر مخ وړي. نوموړی وایي په لومړي سر کې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ شو او پرې نه شودل سو چې له قبایلي میرمنو سره کار وکړي او دوی ته د خپلو حقونو په اړه پوهه ورکړي.
د ایجنسی نومم نه اخلم، اگر ملک د اجرې نومم نه اخلم، یو اجرې ته ورغلم د لبنه تاجک دا زی ما دا نرسا دا چې ورغلو مونږ چې داسې ملک صاحب سره خبرې وکړو، ستاسو د مولانا صاحب سره خبرې وکړو، نو په دې کې یو کس را پاتې دو وایي چې داسې چل دی چې خپل خو ډمې د زموږ ښځې ما ځان سره ډمه کوئ. نو ما ورته چې ګوره ما خو چادري په سر ده، څادر مې په سر ده، تاسو خپله درانه قبایله یم، بس چې نه 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 دا دا خبره موږ ته مه راکوئ. برحال د هغې سره ما دومره خبرې خوږې د اسلام د نگانه مې وکړې، د روایاتو د رواج د نگانه مې وکړې، چې بیا د هغې ملک ښځه زمونږ د تنظیم ممبره وه. یو رپورټ بکس به مونږ په هر ایجنسی کې کې خودو ارې ته به مونږ وی چې تاسو به دې ته لس لس روپۍ ډونیشن ور اچوي چې کومه ښځه د ماشوم د پیدا کېدو په وخت کې لا په نور څه مشکلاتو کې سخته کېږي، لا په تکلیف کېږي، نو دا پیسې به ورکوي چې هغه پېښور هسپتال ته را رسېدی شي. لا بل داسې یو مشکل راځي نو دا فنډ به د هغې دپاره استعمالېږي. نو هغې ملک ښځه بیا زمونږ واړه واړه تنظیمونه به جوړول کنه، نو هغه تنظیم مشره شو. بیا
که څه هم په دې سفر کې بیګم جان له بیلابیلو کړاوونو سره مخامخ شوی او ځینې وخت د ناهیلۍ څپې پراغلي، خو هغه وایي چې د پاکستان د پخواني ولسمشر غلام اسحاق خان تشویق او لمسونې دې ته نوی ځواک او هوډ ور په برخه کړ تر څو خپل کار او زیار ته دوام ورکړي.
یو ورځ زه راغلم غلام اسحاق خان مغفرت نصیب کی د پلاستیک چپل مې په خو ډېر سخت ستړم، مال زمانه نه کیږي، دا ډېر ستړی کار دی. نو د ډېر بد بد راته وکتل او ډېر راته غصه شو، وای ګوره ستا به لستونه شمېدلی، ستا به څادر شمېدلی، ستا به چپل شمېدلی، ته دې ته پروا مه کوه، زه ډایرکټ د پاکستان صدر نه یم جوړ شوی چې ته وایې چې زه ډایرکټ راواخستم د پاکستان په صدارت په کرسۍ کېنولم. ته به د قبایلي خویندو باندې دپاره سخت هم تېری او پشکنځه به هم تېری او ښې خبرې به هم تېری او ځان سره خپله ډوډۍ به مړې، تا ته به څوک نه درکوي، صد به نه درته کوي، او بعض اوقات به داسې چې ښه مېلمستیا به درته کوي، ته به دې خبرو ته پروا نه کوي. او بل مې دویم نصیحت درته دا دی چې قائد اعظم نوټ ته به شاړی او مخ به ګوري، مطلب دا چې د پیسو تصور په مغزو کې مه راوله چې دا تنظیم د پیسو دپاره به چلېږي. دا تنظیم دا سوچ وکړه چې د دې ښځو د آینده ژوند مخ په وړاندې تلو دپاره به چلېږي.
د بیګم جان په مشرۍ د قبایلي میرمنو د خیر ښېګڼې ټولنې په خپلو فعالیتونو سره تر یو څه حده د قبایلي میرمنو په ژوند کې بدلون راوستی. د تنظیم د فاټا په بیلابیلو سیمو کې شوونځي پرانیستلې او د میرمنو د ځواکمنتیا، پوهې او حقونو لپاره دوی ته په بیلابیلو وختونو کې روزنه ورکړل. بیګم جان وای په فاټا کې د نامنۍ له کبله په 2008 کال کې د تنظیم فعالیتونه په ټپه ودرېدل، خو اوس هم دفتر لري او هر څه له جیبه ورکوي. نوموړی اوس هم په بدل رول کې په فاټا کې د بشري حقونو په برخه کې کار کوي. پاکستان په 2012 کال کې د بشري حقوقو قومي کمیسیون جوړ کړ او لفاټا څخه بیګم جان د کمشنری په حیث وګمارل سول. نو موړی وای که حالات سم سول نو بیا خپل ټولنه فعال کوي. د نمی نړی ژغ اونیز خبرونه هم دمرو راتلونکي اونۍ کې بعد میرمنو پر یوې بلې ټولنې بحث کوو. تر بیا مزه احمد شاه اعظمی په مخ شکم شاد او بریالي اوسئ.
شد سحر نتر ماخاما سڑی سومانا ند آرام شن خوبنا بی بی شیرینی بی بی شیرینی دبان فکوکا کٹنا را پاسی در تپرات وی دکور کارونا بی بی شیرینی تازام کستڑے بیا ہم بے قدرا دستا کرنا بی بی شیرینی بی بی شیرینی دبان فکا کٹنا را پاسی در تپرات وی دکور کرنا بی بی شیرینی